د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یکشن بده د خبرګولیا جوزا شلمه د جون میاشتې نهمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ او درسي ساعت پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړې استازي وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
څنګه چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچ درنه ده، نو دې ته اړتیا شته چې د هیواد د ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېر یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تیرې سې شمې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 مېرمنې د سرپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه ورځ له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسیدلي. ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان پاړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ و خبرونه ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان وژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حملې پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې لږ پور دېرش زرو ډېر فلسطینیان وژل سوي او 380 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼګونی تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایټالیا ته ورسوي.
د ځوانانو خبرونه
د درانو دوستانو سلامونه می اومنی. زینی خون کی چه ځوانانو په تیر بیا افغان جنوت هي د انلاین زده کړې زمينه برابر کړې ویل کڅنګه چې په کار ده زده کوونکې په لیکلوست کې برخه نه اخلي د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
انلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لزده کلو دینجونو ده لره پاتی که دلو لواجه ناهیلی هم دیده سبب شوی چه دوی آنلاین درسونو تا لگ وقت ور کری.
پا اوناس طبقه که چاقی بیچارگانی مثلا تر اوزای پوری زن ورس هوا، مثال پای غول سمسیم که یادت غول سمسیم پا خیره امتحانانو که پر دست وقت بانده یو چوک رازی بیا پریکر که چی مثلا نور ساس تعلیم بانده وجم ندر توایی چی پا چه خاطر پا چه دلیل بس بانده. نو دا خو اغا طول هیلی وارمانون تبا نا اغا خو پا اوبا بانده لحوس بلی کنه.
دغه خوونکو چې دینجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي لکه جنز د کوونکو څخه
هیله څه ده؟ زما هیله ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
درمنه ورتونکو تقریبا لدری کلونو را په دی خو چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل لښ بګم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او خونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډیر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دیتا چی والی پا آنلاین ډول د خزینه زده کوونکو شمیر لک شوی دی. د کابل اوسیدون که حسینه په دی اکلا وایي
د افغانستان ټول انجونی زړه مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه وه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې جلیکانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي، خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالک، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت ونه کړم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمونیم کوشش و مرست و حساد اینجونه دی، او بعد دمونگ مملکت اینجونه تدار با دیر سخته، زکر زخپلا چه ونشم کولایم کورس تلاشم یا مکتب تلاشم یا پانتون تلاشم، نو داده مال پارا دیر ده خفگان زایده. او دیری پخوا خو دولتی مکتبی ول خوان اینجونه دیری رایگان کولایشو چلتا درس و اخپل تکر وکلی پرمخته وکلی، بس و اس متاسفانه چه آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین درس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټولو ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثر کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یولسم سم کې یا د دولسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله یا دوی بیچارهګانو تعلیم کړی دي، ځانونه یې ترې یو ځای رسولی دي، طبعا هغه خو په اوبو باندې لاهوسولی که نه، او بیا دوی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه مهال دا ستونزه حل کیږي. بس پر کور باندې کښېنسه. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وي، یعنې که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتله چې دا کس دا دی فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده لپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولي پر وظیفو باندې دري، بیا د هغه د تعلیم سویه او هغه شتم نه کتل کیږي. نو په دغسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي، بیا نو هغوی د آنلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده شه، په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي، هر کم زده کړي چې که هغه په آنلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي، چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري، یا دوی ته زمینه مساعده سي. زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې، په سکالرشپونو کې، په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي، او هلته دوی لارې ومومي، او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې، وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي، دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل شوي دي، دوی کولی سي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار شوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نور هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان، خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډېرو زیاتو پیسو او ډېر څه ته اړتیا لري. نو صحیح دی، ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللې وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یوه لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپله د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي، هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله، د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان پایس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټر نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نارینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وې څارنوالې وې قاضي ته، یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینهو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول، او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینهو لپاره لکه څرنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه شوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دی چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر همتوال چې له دوو کلونو را په دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي، له افغان ځوانانو په تیره بیا انجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو، دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي، او دوی باید درس ووایي، او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو، او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بله استاد، راځو دې ته لغه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه، څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ، او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو، مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مثلاً داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي، د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنې اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده، بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساؤنډ برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه د یوه کولی شي خطاطي رښتیا، دغه ټول مضامین موږ شروع کړي. اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي، نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري، په وړیا شکل باندې لا حتی دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي، نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګرېوان یو، دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویسته په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سول، دوی ښوونځی ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول، اساسي علت یې څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي، او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته، موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده، په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پانتونونه ټول وتړل سول، نو طبعا ناهیلي انسان ته اجاري، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده، یا دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو، خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنی معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو وخت ته ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي، او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنی په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خوندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب شو. هر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړي، دوی ته آنلاین درس پیل کړي؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ، او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي، او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فاکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی، څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځان ته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واتساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګری کړو.
واتس اپ څنګه پیدا کی؟ دا لینکونه دی واتس اپ ټلګرام باندې څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کول لغه طریقه لموسره ځوانان وصل کیږي. موس خود واتس اپ ماشاءالله سي واتس اپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړای دی نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوی دي. نو موس یې خپل ګروپونه لینکونه هلته نشر کوو بیا لغه طریقه لموسره ډیر زیات ځوانان وصلېږي او د خپل درس ته دوام ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک سرستا شمیره او سرستا او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي دغه تاسو څه ویل لري دی خون کی په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی زما هیله ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي یا مثلا په فیسبوک کې او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډیره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله ده د ټولو افغان ځوانان څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، له دې چې دوی ټوله ورځ بیکاره ناستې خپل ځان تر یو ځایه پورې رسولی سي، خو پخوا کې دوی د پوهنتون د ښوونځي غوښتونکي دي. تاسو به حاکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ، د تنکۍ ځوانانو پر مخ نور ښوونځي خلاص کړي او پوهنتونونو دروازې پرانیستي، په دې هکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده او دا په بار بار باندې په هر رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي او خپل وخت مدیریت کړي او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
ځوان د څوک چې ګولې اوربې څوک چې ګولې اورو د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هجر کی دې خپلوان پرات دې څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان د څوک چې ګولې اورو دی جنازه را پاتی دمر گی چغو کلی کورا خستی پشنو جلگو باندی دو دو نگردی وانا خبر سوی کابل او را خستی دفتای تا پار ازوانا مورا وقت دخپل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رجی دا ابی پغیش کے ووینی گرام او ما شو خوبونا زوانا دا شوک یہ چھ گولے اور رہے چه بیا داس و زید لی دستی دپی غلو چونو تا گلو نیراوری دغم لسان دوست دی سوی کچی بیا تا گلو تا گلو نیراوری بلا جی واقلم میرا نی ازوانا چل دادا خونیانو جالی بلا کی واقلم میڑا نیا جوانا پریدا مور چل دادا خونیانو جالی دستا دا پلارستا دا تبر خاتلان دادا رخ دنو لٹوارانو تولی ساد شادی دلی مانو درنا پتا بابیو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی ساپس پیچلو وینو نمڑی جی پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې ډیمیټري مندلیف نومیدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی، او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو دسته ودي، دا یو مایل خط قطار دی، دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوره سره په لکه په دا دورې جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دا هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته سوي شکته یې نیولي دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوي او فرعي سوي، یو الکترون لري نو پاول په تاله کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه، د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونه شمېر زیات شوی دي به مخالف جهت شکل هم اور بیتالونه خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې د سره دی الکترونیک جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونیک جوړش په لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دی.
خون کې د عناصر د درس په دوام موږ ته د عناصر الکترونیکی جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې د عناصر اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیاوې د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه لټې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولونه چې لکه مهم خوا تنفس وکړي، د عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولونه د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله پواسه شمیل کیچ مطلب یی عبارت دل پی زر پی وی مسای کیچ ان زر پی ار زر پی ٹی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شئ ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوټونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګه چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپوټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه زیات وي دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل مې هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتلشي محلول څخه کې یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي دا رنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاونډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونه د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو له همدې کار بل د الیسایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات پلیفاتیک الکلي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مجبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فورمولې سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیلي الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوگزان او همدارنګ سایکلوهپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي، چې دا ځینې چې فورمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو اکسان، سایکلو اپتان، سایکلو اکتان او همدارنګ کاربون اٹمون دشمے لمخ پلاند گروپوں نے ویشل کی جی کچنی کری ہے ل درے سختر چلور پوری دا کاربون اٹمون لڑے آئی تھی نارمل کری ہے پنجو سختر وہ پوری دا کاربون اٹمون لڑے آمدار کا منجنی کری ہے داتا سختر ٹول پوری دا کاربون اٹمون لڑے چغټی کری به د دوه لس خزيات کاربون اټمونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټمونو په یو متصل عزلا مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی وایي فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګاستواسون په 1928 میلادي کال د سره احتسال کړ چې دا یې مادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې احتسال سره ورسې دي. همدارنګه سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی منفی درودیش درجه د سانتیګریډي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي چې او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي چې او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلې عبارت دي. همدارنګ به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیا به احتسالي دی. همدارنګ داینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګ د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د سی ان دوه سی ان ایچ دوه ان دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د پومومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره دي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاتې وي د سایټ او یا هم سیز او که موضع دوه اړخه ته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شوتنه د چ دای په طریقه سره یې نومې شوتنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اټومونو هغه او زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي. بیا دا هغه زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا هغه زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول ایزوبیوتین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخې کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشېدو ټکي ډېر سره این سر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاسته راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوګونی اړیکې د کاربون همدارنګه دوګونی اړیکې د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کانجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. وایي په مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعینې جوړ مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سي دي. یو او درې بیوټیټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نو می شو دا نو ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو
چې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ٹکرے پگاڑا سفلے میری یوان دوڑا سفلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے سیوم شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریری یوان دوڑا سپنے میں پریری یوان دوڑا تزغیشو واخ مور زڑمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراو کے لزڑ میں سوے گر غیراو کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گرے اخلی شمان راغل دوی رات وائی چبی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا سونو پاک جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا ببادا کخ توائی چی دا ببادا کخ توائی لکھ لرے دغر گر گرے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا سپلے می پریدی یوانا دوارا